آزادی رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر ناامنۍ یو اندېښنه ښودلې.
په دې روژه مبارکه کې ټول خلک راوتلي دي، د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1400 شاوخوا کورونه راوتلي.
دا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د ګامونو غږ دی چې د ماینونو له خطر سره سره خپل کور ته ستنېږي. په نیویارک کې د اسپانیایي پیکاسو او جاپانی کاسوما انځورونه خرڅلاو او نندارې ته وړاندې کیږي، او د ژوند رنګونو کې عارف مندوزای چې له کلي ښار ته راغلی د خپل کاروبار کیسه کوي.
الټا خو خلکه الټا همدل ورر ماشین ولګول لکه متلس کی هغه کام شو مدن د په خاطر دلته رغلم ما چې صدا ده صحیح ده.
قدر من اوریدونکو دا سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو کرکیلا په سلو کې 10 زیاته شوه. د هرات په اوبه ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي، او په بغداد کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایان هم پکې ډیر دي په توغندیو لګیدلې. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 10 زیاته شوې ده. دا خبر له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی په یو تازه راپور کې چې پرون د می په درېمه خپور شو ورکړی دی. په خبر کې راغلی دی چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم تولید شوي. په 2000 کال کې چې په ټول افغانستان کې جګړه روانه وي او کورونا وایروس هم خلک زیانمن کړي وو، له 4 ولایتونو څخه په 22 هغو کې د کوکنارو د کرکیلې راپور نه ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د افغانستان له 80% ډیر تریاک په هلمند کې چې ګڼې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي تولید شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحم الدین په نوم د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه پر ټویټر ولیکل رحم الدین چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د جګړو مشري کوله په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې پرون او ورم ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. دفاع وزارت د هم ویلي دي چې هلمند ته استول شوي تازه دمي کومندو ځواکونه طالبان پرمختګ ته نه پرېږدي. طالبانو د چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري دوشنبه ماخام ازادۍ رادیو ته وویل
په شهر نو کې کورونا تر اوبو لاندې شوي. په کویان دشتکار جنگلک پادمن او جانان کلا کې د خلکو کرکیله ټوله اوبو لاندې کړي. سلګونه کورونا ویجال شوي او په کویان سیمه کې سلګونه پسونه اوبو ولیدي.
ولسوال زیاته کړه چې د خلکو د مرګژوبلې راپور تر اوسه دوی ته نه دی رسېدلی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ویلي زیانمنو سره د مرستې لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اوبه له هرات ښاره 100 کیلومتره لرې ولسوالۍ ده چې له ناامنو سیمو څخه بلل کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې ډیر دي پرون په دریو توغندیو ولګیده. په دې برید کې د اوختو زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویان دی جسیکا مکنولټی ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې پر بلاد هوایی اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان یې نه دی اړولی. په عراق کې په تیرو 2 ورځو کې دا دوهمه راکټي حمله ده چې پوځي اډې پکې په نښه کیږي. وړمه ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هم لږ تر لږه 2 توغندي ولګېدل. په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په دوګه د جو بایډن له لوري پر اورسته موده کې په عراق کې پر هغو اډو چې امریکایي قراردادیان یا پوځیان پکې ډیر دي 10 راکټي یا موټر بم حمله شوې دي. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هغه وسلوال چې ایران ملاتړ کوي د دې حملو مسؤل بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن له مسکو سره با ثباته اړیکې غواړي. انټونی بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ثبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلې وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د مخکینی ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړې چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکېچن شي. هغه وویل ولسمشر بایدن له پخوا په ډاګه کړې چې روسیا په بې پروایۍ سره مخکې ولاړه شي نو امریکا به یې ځواب ورکړي. د واشنگتن او مسکو اړیکې په دې وروستیو کې اوکراین ته د روسیې د ګواښ، د امریکا پر کمپیوټري شبکو، د روسیې د سایبري حملو او د اپوزیسیون له بندي مشر الکسی ناوالنی سره د روسیې د چلند په خاطر ترینګلی شوې دي. او بیل ګیټس او میرمنې میلندا سره جلا شول. خاغلی ګیټس بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ځان او میلندا لخوا دا خبر خپور کړی دی. د مایکروسافټ کمپنۍ خاوند 50 کلن بیل ګیټس د نړۍ له 50 شتمنو کسانو څخه دی چې د فوربس مجلې د راپور له مخې شتمنۍ 130 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ګیټس لیکلي چې له میلندا سره یې د واده 20 کاله ووتل او دوی 3 ګلالي ماشومان هم راوړل او ویې روزل. هغه زیاتوي چې دوی له ډیر فکر وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نور دا ګډ ژوند پای ته ورسوي. ګیټس ویلي چې د دوی د خیریه بنسټ کارونه او فعالیتونه به په ټوله نړۍ کې روان وي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د غویی یا سور 14 ده چې د 2018 میلادي کال د مې له 14 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له زیاتې دو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. د شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې د ملکی وګړو قاتلان باید محاکمه شي او نړیواله ټولنه په دې چاره کې له افغان حکومت سره فعالانه همکاري کوي. د شورا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر دوامداره هڅو ټینګار کړی. په لوګر کې د جمعې ورځې برید او د هلمند د وروستیو جګړو له کبله د سلګونو کورنیو بې ځایه کېدل هغه څه دي چې ګڼې اندېښنې پارولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د افغانستان امنیتی وازی او د تاوتریخوالي ډیر لوړې کچې چې د ملکانو مرګ ژوبله هم ورسره اوج ته رسیدلې په جدي توګه اندېښمنه کړې ده. د شورا پرون د افغانستان په اړه یو اعلامیه ورکړې او په سر کې د لوګر د تیر جمعې ماښام خونړی برید غندلی دی. د لوګر په مرکز پولې اعلان کې موټر بم برید 40 تنه ملکانو وژل او 110 نور ټپیان کړل. د غبرید ځینو شاهدانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز لخوا په یو جوړ شوی مستند کې د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا کار که طالب کړی، که بل چا کړی، که هرې تورستي شبکې کړی، دا ډیر یو ناروا عمل ده.
جماعتنا یو 3 میلیټه مخکې د 14 وشو. د 14 سره تلفات هم زیات شوی دی، مالی او ځانی زیانونه زیات شوی دي. بار غریب پکې او ډیر ماشینن پکې شهیدان شوی.
خوش جوان بده
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې دوشنبه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبره کړې راغلي، د دې ډول ناوړه بریدونو عاملین، تنظیمونکي او تمویلونکي باید په سزا ورسول شي. د امنیت شورا غړو همدارس ټینګار کړی چې ټول هیوادونه باید د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د پریکړو لیکونو سره سم له افغان حکومت او اړوندو چارواکو سره په دې برخه کې فعالانه همکاري وکړي. امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په کلکو هڅو ټینګار کړی چې په مټې د ملکانو وژنې پای ته ورسیږي. طالبانو په رسمي ډول د لوګر د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو بیان کې ادعا کړې چې د جمعې په شپه د لوګر مرکز پولې عالم ته نږدې د افغان ځواکونو په یوې پوستې برید کړی او 12 پولیس او 4 بکیانې وژلي. دا یوازې لوګر نه دی چې یوې خونړۍ حملې پکې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولي. تازه په وروستیو 2 ورځو کې د جګړو د زیاتېدو له ویرې په هلمند کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ له بېلابېلو سیمو مرکز لښکرګاه ته کډه شوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ د خوراک او څښاک لپاره هیڅ نه لري.
په دې روژه مبارکه کې تقریبا د عینک د سیمې څخه چې دا سیمه ډیره پر نفوسه سیمه و ډیر کورونه پکښې کې و چې ناوې ولسوالۍ مربوط ده دا ټول خلک راوتلي دي د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1600 شاوخوا کورونه راوتلي د دې سره تر څنګ د بولان د سیمې څخه د بشران د سیمې څخه د سره ګودر د سیمې څخه د دغو ټولو سیمو څخه چې 601 شاره نمبر شاره مربوط کېږي د سره ګودر سیمه د هغو سیمو څخه کورونه راوتلي دي راغلي دي مرکز لشکرګاه ښار ته د ځینو کسانو د پاره لا تر اوسه پورې هم استوګنځای نه دی پیدا شوی چې په موټر کې ځینې کسان ژوند کې نو خلک د ډېر بدو مشکلاتو سره مخ دي په هلمند ولایت
په هلمند کې تیر کال هم زرګونه کورنۍ د څو اونیو جګړو په سبب لښکرګاه ته کډه شوې ولایتي چارواکي وایي دوی د وسلوالو طالبانو د تازه بریدونو مخه تر ډېره نیولې او هلمند ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي
په همدې حال کې په ارغنداب ولسوالۍ کې چې اوس دولتي ځواکونه نیولې خلک خپل کورونو ته ستنېږي خلک وایي چې په جګړو کې کورونه وران شوي چور شوي او د ژوند کولو لپاره مناسب نه دي د کندهار چارواکي هم مني چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په ګډون په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب شوي دي په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته
د شخصو ماینونو د خطر سره سره بې ځای سیوی کورنۍ یو ځل بیا خپل مينو تستنیږي د شاوخوا شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورنۍ سره د دې چې د شخصو ماینونو خطر احساسوي خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویرې مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپل کورونو تستانه سي د ارغنداب د بابور سیمه اوسیدونکو سلطان شاه په جګړه کې د خپل ورانسوي کور په لور قدمونه اخلي هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هر لحظه خپل کور ته د ستنېدو شیبې شمیرلې د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی بلکې بسترې دروازې او د ژورو څاګانو سولري هندارې او بیشي هم وړل سوي
کورونه چورسوي دي خلکو دا ورسوي دي کور پچانې غالي تکان پرشنه په دنیا شې زبېټلې هندارې
د ارغنداب په شپږ میاشتنۍ جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ شوي بلکې سړکونه پلونه پلچکونه ویالې باغونه ښوونځي او جماعتونه هم ویجاړ شوي د تابین د سیمې اوسیدونکو عطا محمد بای خلک په ډیر سخت حالت کې تګ راتګ کوي ځکه لارې او پلونه ویجاړ شوي
اول دغه پل دی دا وستس ولې چې زنانې را روانې وي پر دالارې باندې ډېر تکلیف ورسېدی په ډېر تکلیف باندې دلته راځي او د پلان په چکا په تصویني چې بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي اول زما دوه درې سوه درخت انار په مرمۍ را کار دغه وخت چې په شپږ میاشتو مو بکړی دی
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه سته او خلک نس کولای خپل کورونه او باغونه ته په ډاډه زړه ولاړ سي
اکثر کورونه ماینونه دي ځینې حکومت په کړی دي ځینې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي له منځه تللي دي کورونه ستونزې خو هم دغه ستونزې پیښ کړې چې اوس د یو کلي څخه بل کلي ته نشي تللی موټر پر ډېر لار باندې نشي تللی چې کوي موټر نه وي سره چا موټرو دا نشي تللی پر ډېر لار باندې
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی که څه هم د ملکی خلکو د کورونو د سامانونو د چور او ورکېدو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هر سلو کورونو کې اویا تخریب شوي
من پیازایونه تخریب شوي چې هغه لوی لارې غټ پلونه چې تاسو په خبر شوي یاست ترکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي د سپاجې نه دي او نور هغه په کلو وطنو کې د ننه پلچکان ټوله په تاج تقریبا په زیات یادات پلچکونه مو خراب شوي دي کورونه نړېدلې دي د خلکو مثلا د باوړې ویندارې ماچ شوي دي په جنګ کې
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړ توګه نه دي شنډ شوي د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجینري ټیمونه هر ورځ په لسکونه ماینونه لزمو کرا باسي او شنډوي تر څو بې ځای شوي خلک له خطر پرته خپل کورونه تستانه سي
خلکو موږ ته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او ولچکان لري دي خو بیا هم دولت توجه زیات درته ماین پاکان او د انجینري ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه را باسي کوشش کی چې سهار پاکه کی او خلکو ته اجازه وکړي چې خپل کور ته لاړ شي
ارغنداو ته ستنیدونکو خلک لا هم هر ورځ د شخصو ماينونو په چاودونو کې قرباني کیږي. د کندهار میرویس روختون ته په تیرو درو اونیو کې شاوخوا شپته ملي او نوی ټپیان وړل سوي چې ډېرې د ارغنداو په ماين چاودونو کې مړه او ټپیان سوي. تر دې مخکې د کندهار امنیه قومندانۍ په دغه ولسوالۍ کې په لومړیو دوو اونیو کې د 15,000 ماينونو د کشف او شنډولو خبر ورکړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
او اوس هم قدر منوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلی چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شای افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ سي. مارک میلی د یک شنبه په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په شتوګه مجهز او روزل سوي دي او په شتوګه د دوی مشري کوي. خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لملاتړ پرته د سخت ترېدو پر وړاندې د درېدو بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي رادیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی په خپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامي سلاکارانو په ډیره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یک شنبه په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې ویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډیره له پښو غورځول سوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای سول چې بیرته سره یو ځای سي. ګیټ سٹون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای سي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې که څه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولېږلي، خو ده هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی وو. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پرموج سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبله مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامی او اقتصادي پانګونې کړي واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. ګیټ سٹون انسټیټیوټ پرونی په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرشودل په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. راپورونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ګواښ کړی چې که په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال برید وشي نو کلک ځواب به ورکړل شي. ښاغلی بلینکن پرون په لندن کې په یو غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې امریکا به د خپلو سرتیرو د خوندي استلو ترڅنګ ډیره هڅه وکړي چې په افغانستان کې په ډیپلوماتیک ډګر کې فعال پاتې شي. برتانیا هم د افغانستان د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو له دوام او د لاسته راوړنو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل بریتانیایي سیال ډومینیک راب سره په لندن کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل ځواکونه به راووځي خو دوی به په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر فعال پاتې وي. موږ دا هم واضح کړي چې حتی که زموږ ځواکونه له افغانستانه ووځي موږ نه وځو، موږ به فعالیت نه پرېږدو. موږ نیت لرو چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او نورو مهمو خواوو ترمنځ د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو د هڅو د غښتلي کولو لپاره په ډیپلوماتیک لحاظ ډېر فعاله پاتې شو. امریکا له افغانستانه د خپلو پاتې 2500 عسکرو د رایستلو رسمي پروسه د مې په لومړۍ پیل کړه او د سپتمبر تر 11مې به بشپړه شي. د ناټو د شاوخوا 2000 غیر امریکایي ځواکونو وتل هم له دې سره په یو وخت پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن بیا ګواښ هم وکړ چې که د دې پروسې په وخت په پوځیانو برید وشي کلک ځواب به ورکړل شي. موږ د خپلو ځواکونو په محاسبه شوي خوندي او منظم وتلو باندې ډیر متمرکز یو. موږ دا خبره واضح کړې څنګه چې موږ له افغانستان څخه ځواکونه باسو، موږ به ساتنه هم وکړو او که پر دوی برید وشي نو د ځواب لپاره به یې پرېکنده ګامونه پورته کړو. وسلوالو طالبانو چې له امریکا سره یې تړون لاسلیک کړی د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوهې د تړون سرغړونه یادوي. دې ډلې ګواښ کړی چې دا کار پخپله دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لپاره لار خلاصوي. له امریکا سره همغږي بریتانیا هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي وتل له مهمو لومړیتوبونو یادوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب له خپل امریکایي سیال ښاغلي بلینکن سره ګډ کانفرانس کې وویل ځواکونه باید خوندي راوویستل شي او د افغانستان د لاسته راوړنو خیال باید وساتل شي. موږ ته د اوس او سپتمبر ترمنځ موده کې لومړیتوب زموږ د ځواکونو خوندیتوب دی، تر څنګ دا یقیني کول چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې د درېدو توان ولرو او په افغانستان کې په سختۍ ګټل شوي لاسته راوړنې ونه بایلل شي. بالاخره د سولې د یوې داسې پروسې په چوکاټ کې د خبرو تقویت شي، ټول افغانان ترې برخمن شي او افغانستان تر هغې کچې ثابته او ټول شموله پاتې شي چې ممکن وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مه به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د نوي چاپریال ایجاد ته په اشاره ویلي د ګواښونو په پرتله فرصتونه په مراتبو زیات دي او له دوو لسیزو وروسته د پیاوړي ملي حاکمیت پر لور ځو. ښاغلي غنی دا خبره د دوشنبه په شپه په ارګ کې له افغان سیاستوالو سره په لیدنه کې کړې. هغه مخکې ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په اړیکو کې نوی باب پرانیستل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پیکاسو او کاساما رسامه په نیویارک کې نندارې او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. پابلو پیکاسو د اسپانیا نامتو مجسمه جوړونکی او رسام و چې د هندسي رسامیو سرلاری ګڼل کیږي، او یایوی کاساما جاپانی رسامه ده چې په رسامیو کې تر ډیره دایروي شکلونه لیدل کیږي.
د نیویارک بونهامز هاوس نندارتون به سږ کال پسرلی د پیکاسو او کساما رسامۍ خرڅلاو ته وړاندې کړي. اټکل سوی چې د پابلو پیکاسو مشهوره تابلو فم او بری موف به له 100 میلیونو څخه تر 15 میلیونو ډالرو پورې بیه سي. د نیویارک د امپرشنیست او عصري هنرونو برخې رئیس مالی آرت امبلر رسنۍ ته وویل مردی خوشحاله یو چې د ماری تریس والټر هغه مشهور پورتریت چې پابلو پیکاسو په 1910 کال کې جوړ کړی نیلام تجدو. دا د پیکاسو له ډیرو شایسته رسامیو څخه دی چې د خپلې مینې لپاره یې جوړ کړی وو. د پیکاسو دا تابلو په 1904 کال کې یو چاپېرلې وه او له هغه راهیسې نندارې ته نه ده وړاندې سوې. تاکل سوی دا نندارتون د می میاشتې په 14مه نیټه پیل سي. په دې نندارتون کې به د جاپانی رسامي یایوی کساما رسامۍ هم لیدلو او پیرلو ته وړاندې سي. په دې ټولګه کې درې تابلوګانې او اته پر کاغذ سوي رسامۍ شاملې دي. دا رسامۍ او تابلوګانې کساما خپل ډاکټر ته په ډالۍ کې ورکړې وې. ډاکټر هیروس په نیویارک کې په 1908 لسیزه کې د کساما د سرطان د ناروغۍ درملنه کړې وه. ویل کېږي چې دا د کساما له لومړیو رسامیو څخه دي. د کساما د هډسن او میسي سي پي سیندونو د رسامیو بیې 3 میلیونه او 15 میلیونه ډالرو اټکل سوي دي. د کساما د رسامیو نندارتون به د می میاشتې په 12مه نیټه په نیویارک ښار کې په بونهامز نندارتون کې پیل سي.
زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. آزادې رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوی برخه وړاندې کوو. خدا دې لمړی د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 8 زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم چې ډیری په هلمند ولایت کې تولید شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحم الدین په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي چې رحم الدین د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې د جګړو مشري کوله او په یو هوایي برید کې پنښ شو. چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال وایي چې په ګڼو کلیو کې سیلابونو کورونه لاندې کړي او همداراز په ځینو کلیو کې سلګونه پسونه اوبه وړي دي. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې دیره دي پرون په دریو توغندیو ولګېله ولګېده. وبخې د امریکا دفاع وزارت د لومړیو راپورونو په اساس وایي چې په بلاد هوایی اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان هم نه دی اړولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د واشنگتن او مسکو په اړیکو کې ثبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې